السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونې دی په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د شپږو نه تر وو بجو د خبري غړې کې زه منوښه تاسو قربایم نه کې هلې او پیرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ د خبرونو سرټکی په پا پاکستان کې په پا وسلوالو بریدونو کې سلور دیرش فیصد زیاتوالی راغلی دی امریکا پاکستان کې د اوبو زیرمه کولو لپاره د نږدې اتاویا میلیونو ډالرو مرستې اعلان وکړ او اسرائیلو په غزې جګړه کې د عملیاتو پام جنوبي برخو ته اړولی دی په پاکستان کې په نومبر میاشت کې په وسلوالو بریدونو او د ترهګرۍ په پیښو کې سلور دیرش فیصد اضافه شوې ده په اسلام آباد کې یوې څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز پرون یو رپورټ جاری کړی چې پکې ویل شوی په نومبر میاشت کې په دې هیواد کې ټول دریش پیته وسلوال بریدونه شوي چې پکې درې اتیا کسان وژل شوي دي په وژل شوو کې اووه دیرش امنیتي ادارو کارکوونکي او درې دیرش عام کسان دي دا راز په دې بریدونو کې نه اتیا کسان جوبل شوی هم دي چې پکې شپږ دیرش امنیتي اهلکار او درې پنځوس عام کسان دي د دې رپورټ تر مخه په نومبر میاشت کې د ناامنۍ تر ټولو زیاتې پیښې په خیبر پښتونخوا کې شوې دي په دې صوبه کې تیره میاشت یو پنځوس وسلوال بریدونه شوي چې پکې څلور پنځوس کسان وژل شوي او یو اتیا جوبل شوي دي د شخړو او امنیت په اړه د څېړنیزې ادارې په دې رپورټ کې همداراز ویل شوي چې په نومبر کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې نهه پنځوس وسلوال وژل شوي او اتلس ژوندي نیول شوي دي د پاکستان حکومت او پوسټ تر اوسه د دې رپورټ په اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې یې د ناامنۍ د مخنیوي لپاره د ټولو ممکنه اقداماتو ژمنتیا ښودلې ده د ګلګت بلتستان په دیامر کې په یو حمله کې د دوو پاکستانی پوځیانو په شمول نهه کسان وژل شوي او شپږیش جوبل دي د پیښې وروسته حکومت په قراقورم لوی لارې د خلکو سفر محدود کړی دی د ګلګت بلتستان د کورنیو چارو وزیر شمس لون د دسمبر په دویمه تر برید لږ وروسته خبریالانو ته وویل چې حمله په چلاس کې په یو بس شوی په وژل شوو کې دوه او په زخمیانو کې یو پاکستانی سرتیری شامل دی تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې گلگت بلتستان د چین هند او افغانستان سره سرحد لري دا سیمه د چین د یو سړک یوې کړې پروژې برخه ده دلته د دیامر باشا ډیم هم د چین په مرسته جوړیږي چې په بیلابیلو وختونو کې په مزدورانو او انجینرانو خونړۍ حمله شوې دي د دغو پروژو ته په اشاره د کورنیو چارو وزیر شمس لون په خبري غونډه کې زیاته کړه چې ممکن د چلاس حمله د پانګوالو د ویرولو لپاره شوې وي خو دا په وینا بریدګر به په دې کار کې بریالي نشي حکومت به یې د نیولو لپاره سخت ګامونه واخلي د بشری حقوقو فعال ګلاله اسماعیل د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو لخوا د هغې نوم د ترهګرو د مالی ملاتړو په لیست کې اچول غندلی دي نوموړی د دسمبر په درېیم مشال ریډیو ته ویل چې هغه پخپله او د هغې خیریه اداره بیداره جونې د ترهګرۍ ښکار پاتې شوي دي نو په دې لیست کې یې نوم راتلل د خندا وړ دي نوموړی زیاته کړه چې پولیس خپلې ناکامۍ پټوي او د ترهګرو د نیولو پر ځای امن خوښوونکي خلک بدناموي
سی ڈی ڈی چې زمانوم د دشتګرد خوځو په لیست کې چول دی نه دین ثابتيږي چې دا اداره څنګه یو بوګس اداره ده او دا د دشتګردي ختمولو په ځای د دې ټولو د دلچسپي په دې کې دا چې کم خلک انساني حقوق لا واز چتای او د دشتګردي خلاف کار کوي نو هغه خلک بدنام کی او غي د خاموش کولو کوشش کوي
د ګلاله اسماعیل نوم د یو پنځوس حق خوځو په لیست کې و چې تیره اونۍ د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو خبر کړ پولیسو ادعا کړې و چې دا خزې د ترهګرو په مرسته تورنې دي امریکا په پاکستان کې د اوبو زیرمه کولو او چاپیریال ساتنې لپاره د واو یا اشاریه اته میلیونو ډالرو د ورکولو اعلان کړی په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د دسمبر په دویمه په دې اړه د سفیر ډونلډ بلوم ویډیو خپره کړې ده په دې ویډیو بیان کې سفیر بلوم وایي چې په وو کلونو کې به په دغو پیسو کېدونکي پروژې په دریو صوبو کې وو لاکو پاکستانیانو ته نیغ په نیغه او وو میلیونو ته په غیر مستقیم ډول ګټه ورسوي نوموړي زیاته کړې چې دا پروژې به د چاپیریال ساتنې په برخه کې کار کونکو نړیوالو ادارو او د پاکستان له حکومت سره مرسته وکړي چې دغه هیواد د اوبو ساتنې او موسمي بدلون ته د چمتووالي توان زیات کړي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د اسرایلو پوځ د غزې په ګڼمیشتو ښارونو خان یونس او رفاح کې خلکو ته امر کړی چې له خپلو سیمو ووځي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس لیکلي چې د دسمبر په دریمه دا امر په داسې حال کې خلکو ته ورکړل شوی چې اسرایلو د غزې په جنوبي برخو حملې زیاتې کړي دي. اسرایل ادعا کوي چې دغلته د امریکا او یورپي اتحادیې لخوا ترهګرې اعلان شوې وسلوالې ډلې حماس مشران پټیږي. اسرایلو د اکتوبر له اتمې راهیسې د غزې په شمالي برخو کې بمباري او ځمکني عملیات کړي وو چې له وجې زیاتره ولسي وګړي جنوبي برخو ته کډه شول. د اکتوبر په اوومه حماس وسلوالو په اسرایلو بېساري بریدونو کولو سره هلته نږدې 1200 کسان وژل چې زیاتره یې ولسي وګړي وو. حماس 240 اسرایلیان هم یرغمل کړي وو. بل خوا په غزه کې د حماس تر ادارې لاندې روغتیایي اداره وایي چې د اسرایلو په جوابي عملیاتو کې له 15,000 څخه زیات فلسطینیان وژل شوي چې زیاتره یې ولسي وګړي دي. د اسرایل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د دسمبر په دویمه اعلان وکړ چې د حماس تر ختمولو به یې عملیات روان وي. د خبرونو پای. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې را سره اوسئ چې دغه رپورټونه واورئ. په پاکستان کې 13 میاشت وسلوالو بریدونو کې 3 کسان وژل شوي. په دې هواد کې د وسلوالو بریدونو د زیاتېدو څو وجوهات دي. په دې اړه څېړونکي وایي
زموږ د خپل سیکورټي ادارې وایي پټ هایډ آؤټس هغه خلاف آپریشنونه روان دي، خو هغه دا کاری چې زموږ سیکورټي ادارو ته ډېره کامیابي نه دی ملو شي.
د بلوچستان په پښین کې د ناامنۍ پر ضد د جرګې مشرانو له حکومته د غلو ډاکو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د افغان کډوالو د ایستلو پر ضد پښتون ژغورني غورځنګ، ملي جمهوري ګوند او پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند په کراچۍ کې احتجاجي لاریون کړی دی. او اسرائیل د غزې خان یونس سیمه خلکو ته د خپل کورونو د وتلو امر کړی دی. دا او یو شمېر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. په پاکستان کې د نومبر په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو او د ترهګرۍ په پیښو کې 40 سلنه زیاتوالی راغلی دی. په اسلام آباد کې وی څېړنیزې ادارې پرون یو رپورټ خپور کړی چې پکې راغلی په دې هیواد کې 13 میاشت 3 بریدونه شوي چې پکې 3 کسان وژل شوي او لسګونه نور جوړبل شوي دي. د دې رپورټ تر مخه د امنیتي ځواکونو په جوابي عملیاتو کې هم 95 وسلوال وژل شوي او 13 ژوندي نیول شوي دي. د امنیتي چارو ماهران او شنونکي د وسلوالو د بریدونو د زیاتېدو بیلابیل لاملونه ښایي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
د یو غیر سرکاري سټډیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورټی سټډیز د رپورټ تر مخه 13 میاشت په ملک کې وسلوالو 3 پته حمله کړې دي چې 3 کسان پکې وژل شوي دي. وژل شوو کسانو کې 3 امنیتي چارواکي او 3 عام خلک شامل دي. په دوی حملو کې 9 کسان ژوبل شوي دي چې 3 عام کسان او 6 امنیتي چارواکي پلي. په نومبر کې د امنیتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې 95 وسلوال وژل شوي او 13 نیول شوي هم دي. د دفاعي چارو ماهر بریګیډیر راشد ولی وایي چې د وسلوالو په حملو کې زیاتره ذکر راغلی دی چې د دوی خلاف عملیات ګړندي شوي دي او دا د دوی د بقا مسله ده. د دوی پښتنې په جواب کې مشال رډیو ته وویل
دیکھیں اس کی وجہ تو یہ ہے کہ ایک تو جو دہشت گردی
ندی وجہ سے چترگرے خلاف زمنگ عملیات دوام لگی. ندی عملیاتوں کے ڈیر شدت را گلے دے دا معلومات پر بنیاد عملیات کی گی. اس ملک امنیتی بکنو فیصلہ کرے چھ ہر قیمت پر ترگری اور ترگران ختم ہوئی. دادوئی فطری اکثر عمل دا بس وقت پوری ہوئی اور دادا دوئی آخری کوشش.
مگر ابھی یہ اس کے آخری ایک قسم کے آپ سمجھ لیں کہ یہ اٹمپٹ ہے.
د انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورټی سټډی د سندو تر مخه روان کال په 11 میاشتو کې په ملک کې 599 اسلوال بریدونه شوي دي چې 899 خلک پکې مړه او 1200 کسان پکې ژوبل شوي دي. په پیښور کې آزاد خبریالو ته ځینګار رفت الله ورغزی وایي چې د وسلوالو د مخه نیولو لپاره د پټو معلوماتو په بنیاد عملیات ضروري دي، خو امنیتي ادارې په دې کې ډېرې بریالۍ نه ښکاري. د په دې حق له مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
اوس خو مطلب دای چې چرته په خیبر پختونخوا کې قبایلی ضلع کې چرته مطلب لګا دسی سیمه نشته چې چرته مطلب د ترهګر تنظیمونه چې دې قابض وي او د دوی خوفی بریدونه دي هغه کوي هغه د دوی خپل اصلي پر سیلز دي زموږ د خپل سکیورټي ادارې وایي پټ هایډ اوټس دي هغه خلاف اپریشنونه روان دي خو هغه د نن خبره نه دی خو تقریبا تیرو دوو کالونو روان دي او په هغه کې چې دې تر اوسه پرې کاری چې زموږ سکیورټي ادارو ته ډیره کامیابی نه دی ملو شوی په دې چې کدا کامیابی ورته ملو شوی نو بیا به مطلب دغه بریدونه
د سیډنیز مرکز د راپورټ تر مخه تیر کال په نسبت پر روان کال کې د ترګرۍ په پیښو کې یو 80% زیاتی راغلی دی. خو په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او کرم نگار ډاکټر عرفان اشرف وایي چې ترګرۍ پیښې او د وسلوالو حملې د وخت په حساب سره کم او زیات ګڼل مناسبه پیمانه نه ده، ځکه چې دا یو مسلسل عمل دی او د حالاتو سره پکې کمی او زیاتی راځي. د په دې اړه مشال لډیو ته وویل،
پاکستان کې خو ګوره یو قسم دهشتګردی نه ده، دلته کې خو کم عسکری قوتونه دي هغه په ضد باندې په بلوچستان کې بلوچ لیبریشن فرنٹ نوونه سال تک دوه درې ګروپونه دي. همدغه کشان بلوچستان کې بیا د ٹی ٹی پی هم پریزنس تا او همدغه کشان کا خیبر پختونخوا کې اوره هغه صرف نه صرف ٹی ٹی پی دا بلکې الته کې داعش هم نفوذ لري. دا سیزونه کتا سو وګورې مونږ دا نشو ویلې چې دهشتګردی دوه میاشتې کم وا او زیاته شوه، بلکې دا یو تسلسل سلدا کلا یوسورزه کمای به اکدم بیا اغسیز ری اپیر شي.
دفاعی چارو یو بل ماهر د نیمی ریټایر کمانډر ایوب ملک وای چې ترګری ختمول د ملک په پالیسیو پر اړه لري او پلان ماحولو غمونو ختمول ممکن نه دی. د پدې حق له مشال لډیو ته ویل،
اس کی وجہ ہماری پالیسیاں ہیں اور عمران خان کے دور میں تو ان کو بہت پذیرائی ملی ہے ان کو طالبان کو
ددی لو وجہ تمنگ پلے پالے صحیح دی عمران خان پتیر حکومت کے طالبان تو ڈیر ہر کلے ویل شے مونگ دای ہرو چے طالبان نظریہ زمنگ نظریہ نہ بجلا دا ہو تے ٹول سیمو نہ چ پاکستان افغانستان او ہندوستان پک شامل دی یو اسلامی مملکت جڑول غڑی چت چے مذہب حکومت وی ہو عین او قانون نہ منی خذ تو حقوق نہ ور کئی خدا مونگ پخپل را پیدا کری دی
حقوق نہیں دینا چاہتے جو کہ ہمارے سامنے ہے تو بھائی آپ نے تو ان کو پالا ہے.
د سیډنیز مرکز د راپورټ تر مخه تیرو میاشتو په شان په نومبر کې هم د ترګرۍ تر ټولو زیاتې پیښې په خیبر پختونخوا کې شوې دي. د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې شل بریدونه شوي دي چې شل کسان پکې وژل شوي دي. د صوبې په نورو ضلعو کې یو درش حملې شوي دي او یو درش کسان پکې وژل شوي دي. په بلوچستان کې نه حملې شوي دي چې 13 کسان پکې وژل شوي دي. په سند کې دوه واړه بریدونه شوي دي چې دوه کسان پکې مړ دي او په پنجاب کې صرف یوه لویه حمله د میولي ایربیس شوې ده. راشد خټک، مشال لډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزا، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د گلگت بلتستان د امر اسسټنٹ کمشنر کیپټن ریټایرډ عارف احمد خان وای چې پرون مازیګر د گلگت د چلاس سره نږدې په هډور نومې سیمه کې نامعلوم وسلوالو د مسافرو په یو بس برید کړی دی چې پکې یې د یو شمیر پوځي عسکرو په ګډون ګڼ عام کسان وجلی او جوبل کړی دي. د برید ذمواري تر دې د مچا په غاړه نه اخیستې. په دې حق له تفصیل د نیاز احمد خان رپورټ کې اورو.
د دی امیر ډیپټی کمشنر عارف احمد په خپل دفتر کې د نومبر په 2 نیټه د شپې ناوخته خبریالانو ته ویلي چې ضلع دی امیر کې سشپګو بجو وخت کې د چلاس په قراقرم لوی سړک یو مسافر بس چې د پنجاب خار پینډې تاتلو نا سرګند وسلوالو پرې ډزې کړي. ډز وروسته بس د مخامخ ټک سره جنگېدلې او پکې اور لګېدلې چې پکې 93 مړه او شپږش جوبل شوي.
26 لوگ اس میں انجرڈ ہیں، زیادہ تر لوگوں کا تعلق پورے
پاکستان پدی کے جوبل شوی دی. تو جوبل تنان تعلق تو ٹول ملک نہ دے چپکی تے کوہستان، پیخور، گزٹ، چلاس، رندوس، کردو، مردان، پنسیرا، سوابی او یو دو مسافر تعلق دسین سره دے. پدی کے یو مهم خبر پڑا گوم جدا یو ناکارا کر روی شوی او پدی ہدف کے دو تے پاکستان فوج جوانان ہم وجلے شوی،
آرمی کے جوان بھی شہید ہو چکے ہیں.
پدغه محل ددی امیر ضلع پولیس مشر ایس ایس پی شهریار خبریاران ډاکټرانو ته وویل چې متاثره تنانو ته په پوره توګه امداد ورکړی شوی، جوبل تنان روغتون ته وړلی شوي. جوبل تنانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. پولیس وایي دغه سیمه پولیسو په خپله ولقه کې اغستې او د وسلوالو په ضد د لټون عملیات پیل کړي. د یادې پیښې ذمواري تر دې دمه چا په سر نه ده اغستې.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکا
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بلوچستان په پښین کې د ناامنۍ پر ضد جوړې شوې قبایلی جرګې ته د وینا پر مهال د بلوچستان گورنر ملک عبدالولی کاکړ ویلي چې نگران حکومت به د پښین په ګډون د صوبې په نورو برخو کې هم د امنیت ټینګولو په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کوي، خو د دې مقصد لپاره له حکومت سره د ولس مرسته هم ډیره مهمه ده. نوموړي په ولس غږ کړی چې قبایل دې یو سره یو موټی شي، ځکه چې د قبایلي نظام د ټینګولو څخه به د صوبې ډېرې ستونزې هوارې شي. دا قبایلي جرګه له هغې وروسته جوړه شوې چې د نومبر په 12مه په هرمز کلي کې له خلکو څخه موټرې، موبایلونه او پیسې د وسلې په زور اخیستې شوې دي. په دې هکله تفصیل د کوټې نه زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
په دې جرګه کې د بلوچستان گورنر ملک عبدالولی کاکړ، د کوټ کمشنر امزه شفقات ترڅنګ د پښین او کل عبدالله ضلع مرستیال کمشنرانو هم په ځانګړې توګه ګډون وکړی. پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو د پښین د امنیت پر وضع خواشنی ښکاره کړه او ویل چې حکومت د پښین ضلع د امنیت د ټینګولو په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي. په دې ترڅ کې د پښین ضلع پخوانی ناظم ډاکټر ګوهر اجاز وویل چې د ضلع امنیت اوس دومره خراب شوی دی چې غله او ډاکوان په سپینه ورځ و کورو ته ننوځي.
ملک صاحب د پښین خلق ته تر ما ښه معلوم دی، دوی دې کله مهمونان پوچاک کار نه لري، خپل کاروبار، خپله زمینداري، خپله غریبي، خپله مزدوري کوي. نو هغه چې دا تره ماحول ورته جوړ شي چې روزانه په خوښه بې له روډه بې ولوسي له کوټو ژبې، نو بیا چې مجبور سي هغه تنګ آمد به جنګ آمد، بیا چې تا قانون په لاس کې اخیستی. ملک صاحب پردا باندې ته په گورنر اوس کې آی جی ایف سی صاحب دی، سیکرټری داخله صاحب دی، کمشنر صاحب دی، د دوی یو مشترکه میټینګ یا جرګه کښېږده، نو چې هلته مجلس سره اوسي او موږ به هغه نشاندهیان هم در وکړو.
یو بل قبایلي مشر غازی خان بیا زیاته کړه،
دلته نه د چا اثر په امان دی، نه ځان په امان دی، نه مال محفوظ دی. نن موږ ودا قبیل ته رسېدلي تقریبا چې هر سړی پر خپل کور باندې پیرهدار دی، پر هر سړی پر خپله برمه باندې پیرهدار دی. یو سرکار بجلی را باندې بنده کړې ده، د بجلی
پښین قبایلی مشر عبدالصمد عرف تور اغا خبرداری ورکړی که د پښین امنیت ټینګ نسو نو دوی به په سخت احتجاج لاس پورې کولو ته اړ سي.
دا نن د پښین د پرام نه خلکو سره زموږ د شرافت څخه نورو خلکو یا داسې به وایم پروا نه کوي نورو دستکو ناجایزه استفاده وکړه، نو لهذا موږ هم لوړ نه کښېنو. اوس هم دغه فیصله موږ پرون پراته ویش تاریخه کړې ده چې موږ به د ریاست د ادارو سره لار خبره کړو. زموږ خبره نن تر غله تېره شوله، نن مو موږ ته په سپینه ورځ پر ما ډاکې لویږي. دا غله نه ده، دا ډاکه ده. په دې ډاکې و شاته خامخا زورور خلک شته. د پښین قومو پراته ویش تاریخه یو وار بیا فیصله وکړه چې ناتار بیا خپله خاوند نه راګرځي.
و قبایلي غونډې ته د وینا کول پر وخت د بلوچستان ګورنر ملک عبدالولی کاکړ پر ولس غږ وکړی چې د پښین تر څنګ په ټوله صوبه کې د غلو او ورانکارانو په ضد ول ولس به په خپلو کې سره یو موټی کېږي او د دې مقصد لپاره حکومت د خپل ځانګړي کردار ادا کولو لپاره چمتو دی.
حکومت ریچ قانون کې هغه مستی په مدد سره د تی په ستی په تاون وي تی نشان دی وکړي حکومت د تی سره مرګ او تیم د خلکو سره دا ډو نفرت وکړي. څوک چې دا حرکت کوي لکه دا اوس چې دا سیدان کړ د چارو ټول چې درې څلور کې بیا دا حرکت کړی خپل هم تیاری وکړي بل دین تیاری وکړي قبیلې د علاقې خلک د کلي خلک مضبوط سي خپل هم سترګې څلور کوي علاقه به هم څلور کوي. زه تی ته د شپې پر درې بجې لم حاضر یم چې زه به دا چوکۍ ناست یم دا چوکۍ ستړي تو بیا لم غواړي سرانان لم غواړي څوک زما د لاسه ګړۍ خلاصي څوک زما د لاسه موبایل وړي او د ما سره ګاډۍ بیا تر دې بالا یې مرګ نو بیا کم.
د دې څخه له مخه د کوټ کمشنر امزه شفقات د جرګې او برخوالو ته تسلي ورکړه چې انتظامیه به په سیمه کې د غلو او نورو ورانکارانو په ضد ډېر ژر مټې رانغاړي چې موخه یې د زلپشین په ګډون په ټوله سیمه کې امنیت ټینګول دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د نومبر د میاشتې په دولسمه نیټه د زلپشین په کلي اورمزی کې د شلو څخه بیا تر پنځه پورې وسلوال کسان د مازګر پر مهال ویوې کوټې ته داخل شوي او هلته یې د ناستو خلکو څخه موبایلونه ګړیانې پیسې اخیستي او بیا یې څلور موټران جنبیولي وو چې له امله یې د زلپشین په اولس کې نه یوازې ویره خپره شوې ده بلکې د پشین قبایلی جرګې پر دې پیښه باندې سخت عکس العمل هم ښکاره کړی دی. بل پلو ته د ضلعي چارواکو لخوا د پیښې په اړه د ناڅرګندو وسلوالو کسانو په ضد مقدمه لاسلیک شوې ده خو تر لمګړې پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې پیښې ذمواري قبله کړې ده.
د مشال راډیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند پرون په کوټه کې د خپل ګوند بانی او د پښتنو د ملي مبارز عبدالصمد خان اچکزي 50م اتلین نمانځلې ده چې پکې په زرګونو کسانو ګډون وکړ. عبدالصمد خان اچکزي په 1908 کال کې د ګلستان په عنایت الله کاریز کې زیږیدل او د ژوند درې لسیزې په زندانونو کې تیر کړي. په 1903 کال کې د دسمبر په 2 په کوټه کې نامعلومو کسانو دغه کور ته بمونه ورغورځول چې پکې یې نوموړی وژل. نور حال کوټه نه د مشال لري خبريال سماد شبنم را کوي چې د دې ګوند د کارکونکو په غوونو پیلېږي.
د دسمبر پر 2 د پښتنو د وتلي مبارز عبدالصمد خان اڅکزي د 50م تلین په لړ کې د پښتونخوا ملي او میګون لخوا په کوټه کې ولسی غونډه تر سره سو. په یاد غونډه کې بیلابیلو ویناوالو د نوموړي پر ژوند سیاست او ثابتي خدماتو رونه واچوله. د عبدالصمد خان اڅکزي د ژوند په اړه د پښتونخوا ملي او میګوند مرسیال مشر عبدالروف لالا مشالېډو ته وویل
خان شهید ژوند چې موږ راخو د سن 1908 بیا تر سن 1903 بیا پورې په جمال الدین افغاني روډ کې د شهیدی جی او د ده د 68 کاله عمر کې تر 10 کاله بالای د جیل دی پاته په دا 10 کاله چې ماشومتوب دی نو باسي ځواني دی نو باسي د انسان کوم کارونه کړی دي دا د یو انسان د خبره ده. مثلا د ده په سیاسي مبارزه کې د ده په قیدوبند په جیلو کې د پاکستان او د هندستان شاید د جیل وي چې خان شهید هغه قید چې د انګریز حکمرانی وجه د دې په جیل کې پیلې سبا کړي.
په یاد غونډه کې د ګوند مشر محمود خان اڅکزي په چمن کې له 8 اکتوبر څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد د روان پرلت په اړه وویل
پاسپورٹ چلی پاسپورٹ چلائی محمود خان اڅکزی د خپل وینا مهال په افغانستان کې د طالبان واکمن حکومت باندې د لوی جرګې را بللو ژغ هم وکړ. عبدالصمد خان اڅکزی 50 تلین غونډه په کلاسپلا کې د خوشحال خان کاکړ په مشرۍ کې د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند په نوم د نوي ګوند لخوا هم ولمانځل سوه. عبدالصمد خان اڅکزی چې له مرګ وروسته یې په خان شید شهرت وموند د ګلستان په نتلا کاریز کې زیږېدلی و. نوموړي په 14 کلنۍ کې په سیاست پیل وکړ او شاوخوا د ژوند درې لسیزې لومړی د انګریزانو او بیا د پاکستان په زندانونو کې تېرې کړې. د 1923 میلادي کال د ډسمبر پر 2 په کوټه کې د ناسرګند کسان لخوا دغه کور ته دوه بومونه ورغورځول سول چې له دې نړۍ څخه د تل لپاره وکوچېدی. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
هلته د افغان کډوالو د وستلو پر ضد پښتون ژغورني غورځنګ، ملي جمهوري ګوند او د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند پرون په کراچۍ کې احتجاجي لاریون کړی دی. دوی د پاکستان په نگران حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دې ودروي. دوی دا هم ویلي چې د کراچۍ ترڅنګ په سند کې پولیس عام پښتانه هم ځوروي. د دوی په خبره د بې اسناد کډوالو په نوم د پښتنو نه پیسې اخلي، خو د سند حکومت داسې تورونه رد کړي دي. په دې حقله تفصیل کراچۍ زموږ خبریال نیاز علی خان راکوي چې د مظاهرینو په غږونو یې رپورټ پیلېږي.
پریس کلب مخیتا احتجاجی مظاهری تا پوینا کی دا انڈیم دا سن مشر احمد شیر مسید یو زلویا دا پاکستان پا حکومت غک کرے چی افغان کڈوالو استلو بحیر دی ودروی. نموڑی مشال ریڈیو سر پا خبرو کی ویل دا پاکستان و سنے نگران حکومت دا اختیار نلری چی افغان کڈوال و باسی
چی ریاست حکومت مشخواست کو دا گزارش ورتا کو چی بای دی دی دمرا نروا دی دی استنا چی التا دی 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 پارا حالات سازگار ندی. بیا زن خلقو ایجوکیشن شیدی لالتا نو آغی تعلیم پا خطرک شده آلتا ده زنانو ده پرا دیر تکلیفاتی چه کم حکومت ده کرتی کر حکومت ده ده دا مندیت هم نده دا ده خپل مندیت ناسوا دا ده الیکٹیت حکومت پا پاکستان که وز الیکشن روانی پا 8 فروری بنده. بس آغا الیکٹیت حکومت چه سو فیصله وکی آ ده ولس فیصله باوی دا ده ولس فیصله نده.
محمد شیر مسیدوائی با افغانستان کی انجنو تا ده تعلیم اجازه نشتا. حقا کدوال چه پاکستان کی میشتی او پا زور بیرت افغانستان تا لیگلو سربا دزدکلو نهم محروم پاتی شی. دا پا داسی حال کی چه دا پاکستان نگران حکومت دا نومبر دا رومبای نیتینا دا بیاسنا دا افغان کدوالو دا استلو بحیر پیل کرده دی او تروس پوری لسکونو زر افغان کدوال بیرت افغانستان تا ستان شوی دی. مظاهره کون کو ویل دا کراچه ترسنگ پا طول سن کی پولیس پختان کاروبار کون کی دا افغان کدوالو بنم زوروی. دا مظاهره پا وقت دا پختونخوا نیشنل عوامی گون دا سن صوبی مشر صدیق آغا مشال ریډیو ته وویل د کراچۍ ترڅنګ پټول سن کې د افغانانو او بیا د پاکستانی پښتنو سره ناروا چلن روان دی.
ټول پښتون افغان بې عزتي روانه ده، شناخت کارت سری تانه بتخوري روانه ده، پیداواری روانه ده، دا غولټمار روان دی، دا غو بې عزتي روان دي. ورسره دلته د پښتنو کاروباریانو باندې چاپی دي، لټمار دي، تنگول دي، مالونه وړي او نورلا خان د پی ټی ایم کوارډینیټر بند دی او په چمن کې پرلط ناست دی. د تیر یو نیمه میاشت نه دا غو مطالبه دی ومنل شي. لازم موږ د حکومت نه د مقتدر کوتون دا مطالبه کو چې د افغان وروڼو سره د کډوالو سره دا تزیک امیز رویه بندې کی.
په چمن کې د نومبر د 28 نیټې رهسې احتجاجي پرلت دوام لري. په کراچۍ کې یادې مظاهرې ته د پی ټی ایم د کراچۍ یو غړي حکمت یار پښتین بیا وویل په سند کې د مودې رهسې حکومت پښتانه زوروي.
لکه څنګه چې د افغانانو په نامه باندې ټول پښتون ته اوس کومه لار جوړه کړې ده مونږ یې وینو. پروډونه باندې ته دوی چې کومې پولیس دي یا رینجر دي دغه ولاړ دي. یو هم پښتون دا درمي د دنه د شناختي کارت په نامه باندې دا افغاني په نامه باندې پیسې وړي ځنه تسلیل یې کوي. زمونږ ملي تسلیل روان دی خو په زور سره روان دی. مونږ دا په هیڅ صورت نه برداشت کوو.
بلخوا د سن نگرا حکومت د یاد احتجاج پاړه تر اوسه سن دی ویلی. خو څو ورځې وړاندې د سن د کورنو چارو نگران وزیر بریګیډیر ریټایرډ حارث نواز مشال لیډیو ته ویلی وو چې په سن کې څوک هم نه زورول کیږي او نه چاته دا اجازه شته چې د پاکستان د بلې صوبې وګړي په سن کې وزوروي. نوموړي په وینا یوازې بې اسناد افغان کډوال نیول کیږي او بیرته یې لیږي. نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ.
د مشال ریډیو د روانې غړی نیمه ته ورسېدلو. په پیښور کې د ماخام شپږ نیمې بجې شوې. د دې سات د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. په پاکستان کې په نومبر میاشت کې په وسلوالو بریدونو کې 34% اضافه شوې. په اسلام آباد کې بي سيړنيز ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اند سکیورټي سټډیز پرون یو رپورت جاری کړی چې وايي په 13 میاشت کې په دې هیواد کې ټول 35 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 3 کسان وژل شوي. د دې رپورت تر مخه په 13 میاشت کې د نام نه تر ټولو زیاتې پیښې په خیبر پښتونخوا کې شوې دي. په دې رپورت کې همداراز ویل شوی چې په نومبر کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 950 وسلوال وژل شوي او 13 ژوندي نیول شوي دي. د ګلګت بلتستان په دیامر کې په یو حمله کې د دوو پاکستانی پوځیانو په شمول 9 کسان وژل شوي او 6 ژوبل شوي دي. د ګلګت بلتستان د کورنیو چارو وزیر شمس لون پرون تر برید وروسته خبریالانو ته ویل چې حمله په چلاس کې په یو بس شوي. په وژل شوو او ژوبلو کې د پاکستان د پوځ عسکر هم شامل دي. تر اوسه د دې وسلوال برید زمواري چا نه منلي. د بشري حقوقو فعال ګلالي اسماعیل د خیبر پښتونخوا د تراګرۍ ضد پولیسو لخوا د هغې نوم د تراګرو د مالي ملاتړو په لیست کې اچول غندلي دي. نوموړی د دسمبر په 3 مشال لري تو ویل چې هغه پخپله او د هغې خیریه اداره به اداره جونې د تراګرۍ اخکار پاتې شوي نو په دې لیست کې نوم راتل د خندا وړ دي. د ګلالي اسماعیل نوم د 15 هغو ښځو په لیست کې وو چې 13 اونۍ د خیبر پښتونخوا د تراګرۍ ضد پولیسو خپور کړ. پولیسو دا کړې وه چې دا ښځې د تراګرو په مرسته تورنې دي. په امریکا په پاکستان کې د اوبو زیرمه کولو او چاپیریال ساتنې لپاره د 8.8 میلیون ډالرو د ورکولو اعلان کړی دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پرون وویل چې په دې اړه یې د سفیر ډونلډ بروم ویډیو خبره کړه. په ویډیو کې سفیر ویلي دي چې په 8 کلونو کې به په دغو پیسو کېدونکې پروژې په 3 صوبو کې 9 لک پاکستانیانو ته نیغ په نیغه 9 میلیونو ته په غیر مستقیم ډول ګټه ورسوي. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو واورېده او اوس ورځو ځنو نړیوالو رپورټونو ته. د اسرائیل پوز نن د غزې تر ټولو لویه سیمه خان یونس کې له ډیرا خلکو غوښتلي چې نورو سیمو ته دې کاړي وکړي. پرون د دویم ورځې په مخه هم په غزې تلانګه کې د اسرائیل لخوا خونړي بریدونه شوي دي. دا جګړه وروسته له هغې بیا پیل شوه چې د 9 ورځو لپاره د اوربان د عملي کېدو موافقې موده ختمه شوه. په دې حقله تفصیل د صالح محمد صالح رپورت کې اورو.
د اسرائیل پوز د غزې تر ټولو لوی ولسوالۍ خان یونس او د هغې په شاوخوا کې له میشتو خلکو وغوښتل چې نورو سیمو ته ووځي. اسرائیل خپل پوځي عملیات د غزې جنوب ته وغځول او وایي هلته د حماس افراطي ډلې ګڼ رهبران پټ دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. تیره شپه نن هم د غزې له خان یونس سیمې او له جنوبي شهر رفح د سختو بمباریو راپورونه ورکول سوي دي. دغه بمباري د غزې د شمال په ځینو برخو کې هم سوي چې د اسرائیل په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې زیات تمرکز ورباندې سوي دی. وروسته له هغې چې د 2 میاشتنۍ جګړې په پیل کې اسرائیل د غزې تړانګې پر شمالي برخه تمرکز وکړ، د دغه ځای له اوسېدونکو یې له شمال څخه د وتلو امر وکړ. زیات وګړي اړ شول چې د ځنونو د خوندیتوب لپاره د غزې جنوبی برخو ته ولاړ سي او هلته پناه واخلي. په اصل کې چې نن د درېیمې ورځې لپاره په غزه کې جګړه بیا پیل سوې، د بل لنډمهاله اوربند پر سر د مذاکرو هیلي مړاوې سوې دي. د ورځني اوربند پر مهال چې تیره جمعه مهلت پای ته ورسېد، له غزې د اسرائیل او نورو هیوادونو د لسګونو یرغمل سویو خلاصون ته زمینه برابره سوه او په بدل کې د فلسطین لسګونه بندیان خوشې سول. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیره شپه په خپله وینا کې وویل تر هغوی چې د دوی ټول اهداف ترلاسه سوي نه وي جګړه به روانه وي، او د ده په وینا تر هغوی چې مځکني عملیات ونیسي د دغو اهدافو ترلاسه کول ناممکن دي. حماس ډلې د اکتوبر پر ومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. له هغې وروسته اسرائیل پر غزې تړانګه هوایي او مځکني عملیات وکړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په وینا پر غزې تړنګ د اسرائیل د حملو له پیل څخه باندې 15,000 فلسطینیان وژل سوي، خو دغه شمېرې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزوبل ریپورت ته له پاکستان هغه لسګونه زره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې ورسره په پاکستان کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه وو. پاکستان سکال په اکتوبر میاشت کې اعلان وکړ چې د دغه میاشتې تر پای به ټول بې اسناد بهرنیان له دغه هیواد وستل کیږي. د دې اعلان په ترڅ کې د نومبر له اولې نیټې راهیسې د بې اسناد بهرنیانو د وستلو لړۍ پیل شوې چې پکې زیاتره افغانان دي. د افغانستان غزنی ولایت ته کډه شوي یو افغان کډوال د مشال ریډیو د همکار حبیب تاسی سره خبرې کړې دي او د خپل مشکلاتو په اړه یې ورسره سرګندونې کړې. راځي چې په غړي واورو.
د غزنی ښار اړوند په پښتون آباد سیمه کې په یو کور کې د یوې خونې مخ ته څلور نجونې او دوه واړه هلکان ولاړ دي. دوی د یخ له امله خپلو لاسونو ته ورپوکي. شاوخوا 50 کلن بسم الله د دغه ماشومانو پلار دی. دی وایي له پاکستانه د کډوالو په روان بهیر کې غزنی ته راغلی، خو له ځان سره یې هیڅ هم نه دی راوړي. دی له سختې نیستۍ څخه سر ټکوي.
موږ څه وکړو؟ یا مجبوره یم نور به خرڅوم، یا مجبوره یم پانسۍ کوم به ځان بجې نه خلاصوم. چیرته زه ولاړ شم؟ بېرته پاکستان ته ولاړ شم. زه وکم
بسم الله وایي. تر اوسه پورې ورسره دلته د یو غران مرستنه ده سوې. سختې نیستۍ په سر اخیستی یو، دومره څه نه لرو چې یا یې په خپله وخورم او یا یې د عیال په خولو کې ور واچوم.
د چا دروازې ته ودرېږم، په ځوانس باندې سوال وکم، بله لار نه درپاته. یا به د عیال په ځان سوال کوم، یا به دا کوچنیان خرڅومه، یا به مجبور یم زه خپله خودکشه کوم. بل یو شی په خدای قسم کړم، نه پټی لرم نه سرای لرم، یو شی نه لرم.
د بسم الله مېرمنه بیا د هغه دغه کار اندېښمنه کړې ده. وایي حسینه چې میړه یې لور ورڅخه وپلوري. دا وایي د طالبانو حکومت او یا هم رستندوی ټولنې دې ورسره مرسته وکړي چې د زړه ټوټه یې ورڅخه جلا نه سي، خو خلک د مجبورۍ له امله هر کار کوي.
دا خپل عیال سړی څنګه تخېږي؟ ما نجونې کوچنۍ دي نه تر اوسه غونه دا خو نه ډېره مجبوري سره دا کار کېږي. اسانه خو نه ده، دعوت نجلۍ ما هغه ده دا خو نه کوچنۍ دي. سبقونه ویلې ده قدر اسو سبقونه یې پاته سولم. بس نو له کومه سبا خوایست سلم مسته یو مکان سره ته غو کې مو خدای یې کې سیر واره دې خونه دې دا بشل کوچنیان دي.
که د بسم الله کورنۍ د مرستې غوښتنه کوي، خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هغه کډوال چې له تورخم او ویش څخه پرته په نورو لارو تر ډیورنډ کرښې راوړي له هغې سره هیڅ مرسته نه کوي. په غزنی کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست سرپرست مولوي محمد عمر عادل ازادۍ راډیو ته وویل یوازې په تورخم او ویش کې کډوالو ته د IOM او یا UNHCR فورمونه ورکول کیږي او دلته بیا مرسته ورسره کیږي.
ځکه یو شمیر کډوال د هیواد په غیر رسمي بارډرو باندې رسمي بارډرونه دوه لرم، یو بولدک ته او یو دغه د تورخم ده. نو دلته په ډیر شمیر باندې مهاجر را روان دي او په غیر رسمي بارډرونو باندې هم شي کیږي راستنیږي، چې هغه د IOM او یا هم د UNHCR پرم نه لري. او مهاجرینو ریاست هغه په غیر رسمي جدول کې سمو ورته جوړ کړی د پیغه کې.
بسم الله په غزنی کې له پاکستان څخه د راتلونکو کډوالو په لنډمهاله پنډغالي کې نه، بلکې له خپل یات کسیزې کورنۍ سره یو ځای د ښار اړوند په پښتون آباد سیمه کې د یو ځایي اوسیدونکو په یو ځانګړې سوې خونه کې ژوند کوي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې هم په افغانستان کې پاتې کیږو. پرون په خوست کې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په ملاتړ د خوارځواکۍ د مخنیوي په خاطر ښځو، جینکو او ماشومانو ته د حفاظتي درملو د ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شو. د چارواکو په وینا په وروستیو کلونو کې یوې سروې ښودلې چې په افغانستان کې 60.6% امیدوارې ښځې او ماشومانو ته پی ورکوونکې میندې له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. دا غوی په وینا دا ډول کمپاینونو څخه موخه دا ده چې په ټولنه کې د خوارځواکۍ له کبله د رامنځته کیدونکې مړینې او مرضونو مخنیوی وشي. تفصیل د نجیب الله لوخیل رپورټ کوو.
یاد کمپاین چې د شنبه، یکشنبه او دوشنبه په ورځ د خوست په مرکز ولسوالیو کې پلی کیږي، د دې برنامه د مسؤلینو په وینا موخه دا ده چې په ټولنه کې د خوارځواکۍ له کبله د رامنځته کیدونکې مړینې مخه ونیول شي. د عام روغتیا ریاست مرستال عبدالرحمن زاید مشال راډیو ته د دې پروګرام په اړه وویل.
د خوست عام روغتیا ریاست د ملټي ویټامین، مایکرونیټ او یا د اوسپینې او فولیک اسید کمپاین په خوست ولایت کې 320 هیل پوسټونو کې چې کم از کم د 15,000 د 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته او 20,000 جلکۍ چې زنانه دي په چې عمرونه یې د 19 کلو پورې دي کوم کمپاین چې شروع شوی دی د درې ورځې پورې به مخته وړلی کېږي.
د روغتیا پالانو په وینا هغه مور چې په خپله په خوارځواکۍ اخته وي ماشوم به یې همدا ستونزه ولري. په خوست کې د ټولنې په کچه د سوی تغذیې د ولایتي پروګرام مشر ډاکټر سید انور یوسفزی وویل
میاند ته مک اوسپنه او فولیک اسید ورکوي چې په یو هفته کې 15 ملیګرامه اوسپنه ضرورت لري مور او 1500 مایکروګرامه چې دی هغه فولیک اسید دي او 15 کلونه ټیټ ماشومان چې دي دا ماشومان اکثره د ملټي ویټامین د منرالې د دې کمبود لري. د ویټامین ډي 3 کمبود یمیک تو سه پټولانه کې تقریبا 90% دی نو اکثره خلک یمیک تو سه چې د وجود یې دردنه چوي چې اډی کې مخوګیږي یا می اډی کې پړک کی نو دا د ویټامین ډي کمبود ته کله چې ویټامین ډي په وجود کې نوی کلسیم نه جذبېږي کلسیم چې جذب نشول دا معنی چې ولته ماشوم اډی کوي بیا نشو مونږ نکي.
ډاکټران وایي ماشومان تې ورکوونکي او امیدوارې مېرمنې د نورو خلکو په پرتله ژر د خوارځواکۍ له کبله په ډول ډول ناروغیو اخته کېدلی شي. ډاکټر ګل محمد دین محمدي وایي
ټولنه کې دا ډول کمپاینونه ډېر مهم دي ترڅو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي چې امیدوار او تې ورکوونکي میندې او ماشومان ښه غذایي رژیم او ښې دوایي ته ضرورت لري. کتي ورکوونکي او امیدوار میندې او دغه ښځو ته ښه غذا، ښه تدوی ورکړل شي د دوی صحت ته ښه پاملرنه وشي، راتلونکي ماشومان به یې سالم وي او د مرضونو په مقابل کې به یې وجود ښه مقاومت ولري.
یاد دوی د یوې سروې له مخې په افغانستان کې هغه میندې چې ماشومانو ته شیدې ورکوي او امیندوارې میرمنې 40.3% د خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د روغتیا پالانو په وینا خوارځواکۍ لرونکي ناروغان انتاناتو ته ډېر مساعد وي، وینه ژر میکروبي کېږي، سینه او بغل د معدې او کولمو میکروبي کېدل او همدارنګه خوارځواکۍ ناروغان د ویټامینونو او منرالونو له کمښت سره مخامخ وي. روغتیا پالان وایي په خوارځواکۍ اخته ناروغانو کې د وجود هضمي، تنفسي او بولی سیستم ژر په مرضونو اخته کېدلی شي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپا 621 کلو هرتز. لنډې سپې مو دي 15,015 شپېته، 12,110، 12,980 او 12,050 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بر جنوبی وزیرستان تحصیل شکتوی اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې چارواکو د دې سیمې موبایل سیګنلې بند کړې دي او له دې وجې د ځایي خلکو ژوند له مشکلاتو سره مخ دی. خو د ضلعي انتظامیې یو چارواکي د نوم نه ښولو په شرط مشال ریډیو ته بیا وویل چې په شکتوی سیمه کې موبایل سیګنل او په ضلعه کې انټرنیټ د ناسم امنیتي حالاتو په وجه پوز په وینا بند کړل شوي دي او وجه یې دا ده چې دوی د خلکو ژوند خوندي کول غواړي. په دې حق لاله سیمې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید نور حال لکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل شکتوی اوسیدن کے مشال ریڈیو تا ویلی دی چه پاکستانی چارواکیو یہ دیسی میں موبائل سگنل بند کری دی چه پواجہ یہ دخل کے جوان دے سخت مشکلات سارا مخمک شوائی دائی. دی تحصیل شکتوی دعا اوسیدن کی پدگی براکش ویائی
انٹرنیٹ کو بالکل نستا ہے مثال کی بزن کو مشتا صرف دے موبائل دے سگنل ہے حضرت تک دیکھتے تھے وہ تے جیز نیٹ ورک گڑیم سے دو یوا کمبا او یوا پو لارا شکتی شو سے لگے دے دو کو موبائل سگنل ہے نستا ہے حال تا انتہائی تک دیکھتا تحصیل شکتی دا دے باقی سو تو وزیرستان کی مچ ہلکا مستو دو اے دخ تقریبا 30% ہے دے غیب وجود دو تا سگنل ہے بالکل نستا دے کتا مشکلات جڑ سی لمڑ گوڑ وشا یا بل دس مشکلات جڑ سی نو خلق مجبور دے چے سرازوں گا ٹانک ڈی خان یا میرم شاہ تو صرف دیکھال تے پورا ہوئے تر تھی ذرا مشکلات تھا کہ کنگ دی مشکو باہر ملک سے میتو پر رڑا دی اپ نیٹ سے ہوگی نیتے شکتی سے حالات خر تھی شکتی سے کر کی دنیا غریبوں تا حس پاتا لگی ویلے چے میز نیٹ ورک کی موبائل نہ خدا یا سال تا انتہائی تک چکتے
دمونم شکیل احمد جال دای دے شگا شکتوی تحصیل سرا تعلق لارا میجا پکلی شے دے سگنل چکیما مسئلہ دو دے دغنا ڈرزیو تو خالق پ تکلیف شے دای تری ٹاور لگے دل ی دی دے گاڑیوم ٹاور دو دے نشپا کلی شے دو یوا ٹاور او یوا دے کوٹ کلی سرا دو کنڈ ٹاور نوم ی دای او پ دغا شے دے نشپا ٹاور چکیما دو دغا تا خو دے سارا نا کرنٹ ور کڑای نہ دای دا دے گاڑیوم ٹاور او ور سرا دا دے کون ٹاور دا تا کرنٹ کو سگنل یہ نہ ہونے کے برابر دی دغه نه دی میژ په بیرون ملک شه چکی مسافر دی او په پاکستان شه دینه نه دی سرنګ چ سټوډنٹ دی یا نیم کلی روغلی دی د کاروبار پورا دی دغه د خپل کبیله سره هیڅ قسم رابطه نشي دی دغه نه ډیر زیات ته تکلیف دی د حکومت چارواکي نظر دغه غوښتنه وکړه چې دغه چکی ما د سگنل مسله دو دغه زر نظر بحال شي.
د کوټکۍ سیمې اوسیدن کئی شیرزادہ مسجد ویائی چې ناسم امنیتی حالات په وجه د پاکستان حکومتی چارواکیو د سلور میاشتې راهیسې په ضلع کښې انټرنیټ بند کړی دی.
د میژو په علاقه شې په اپر وزیرستان په لویر شې په مختلفې سیمې شې د تېرې څلورې میاشتې نه زیات ټیم وشه چې 3G 4G بند دي دلته ډېر سخت تکلیف دی و خلک ته او بار بار میژو ریاست نه د ضلعي انتظامیه نه غوښتنه کړې دي چې د میژ ته پورا دا انټرنیټ سیسټم 3G 4G بحال شي دلته په علاقه شې و کاروباري خلک ته او بالخصوص چې کوم تعلیم یافته خلک دی تعلیم کوي د انټرنیټ په ذریعه سره هغه ته ډېر تکلیف دی او بل چې کوم د میژو میسوفر دی په بهر ملکي نشي هغه د کور سره رابطې نشي کولای که وکسې په پیرا پاکستان شه د سکورټي حالات ډېر خراب دي خو میژ نه دي لیدلي چې ګوره تا 3G 4G یا ډي ایس ایل سیسټم یې بند کړی وي.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان اوسیدونکي په ضلع کښې د موبایل سیګنل بحال کولې غوښتنې په باره کښې د ضلع ډپټي کمیشنر اشفاق خان او اډیشنل ډپټي کمیشنر نیک محمد سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل او د انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وښولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې ناسم امنیتي حالات په وجه د پاکستان پوسټ په وینا 3G 4G انٹرنیٹ دے خلک ژوند ژغورنے دے پورا بند کڑائی شوائی دائی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خپرونی کوي. پر دې سربیره 19 خپرونی هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. د اورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پختونخوا د مومندو او باجوړ کروندګر وای هلته اسه کال په للمو کروندې نه دي شوي. د دوی په وینا دا ځکه چې په دې سیمو کې بارانونه نه دي شوي. دوی همداراز وایي د باران نه کېدو له وجې د یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. ځینې کروندګر بیا وایي چې مخکې لږ بارانونه شوي وو، غنم یې وکرل، خو اوس یې غنم اوبه غواړي او باران نشته. د مشال ریډیو خبریال شانواس ترکزی د مومندو او باجوړ د ځینو کروندګرو سره او همداراز د زری ماهرینو سره خبرې کړې دي. راځي چې ریپورت کې واورو.
د بارانونو د نشوالي د وجې هغه خلک چې کروندې ځنډېدلې د مشکل سره مخ دي. د غریزو ترڅنګ د سمو ځمکو زیاتره کروندګرو ځینې فصلونه لا هم نه دي کرلي. د باجوړ د خرکنو اوسېدونکي سیراج مې مشال ریډیو ته وویل دوی د باران په تمه دي او ځینې کروندې بیا نه دي کړي.
نو موږ زمیندارو به شړشم وکرل، وربشې به هم وکرلې. زموږ په باجوړ کې خواو شاته زموږ خرکنو شو، اصل ارزو شو، مامون شو، اورال چې کمی زمکی دی ناغلا تر دی دم پوری شړې پرتی دی کم چو بوخری او بوخر زمکی دی او ټوبل دی سولر ټوبل پکلې دی بجلی خو چون کې شته دی نو اغلا خلکو په غنم کری دی او سکل خو موږ داسې په خپلم داسې اراده ده چې تماکو وکړو چې یو برلې قسم نوې تماکو راغلی دی.
د باجوړ د کمشتر انتظامی په سرکار وی پانه د معلوماتو تر مخې د باجوړ په اته اویا زره هکټر ازمکه کروندې کیږي. دغلته د ول زره هکټر ازمکو د پاره وبشته ولې نورې باران دي. ته دغه وی پانه تر مخې 25 زره هکټر باندې ځنګلونه هم ولاړ دي. ولې فصلونو کې غنم په 4.5 زره هکټر، جوار په 15700 هکټر، سبزیانې په 1.5 هکټر او ټماټر په 15 هکټر ازمکه کرل کیږي. همدا شند مومند ازمکه د باجوړ په نسبت زیاتې شاړې او بی اوبو دي. د محمد کروندګر هم وللمو ځینی کروندې بیا نه لیکلي. د پندیالې اوسیدونکو نظیر شیر مومن وای
مخکې د اوبو لاندې وچون کې هغه کوه وچون اوس للم به حساب کو چون کې بارانون هم نشته. هغه د وجنه دغه زمکه زمنګ 15 شپږ جره بچ کم ده دغه اوس نشو کغلې پرې هم ده او نو دا سید چې زمنګ یو وړو کې شنګ ټیوبل دی او یو ګنټی نیمه لا بجلی غاډین او کو اوبو سره سره موږ په غزم دا کو یو دوه درې جره بزم کړه چې کم دا غمن غنم کړلې دی. اوس
د باجوړ د سالارزو یو بل کروندګر اکرام خان مشال ریډیو ته وویل دغه سیمه هر رقم کروند کوي خو کوم مشکل ورته شته نو هغه د اوبو دی او سک کال بارانونه نه دي شوي.
فصل خو چې کوم دی نو فصل هم په تیر باران باندې کړل دی. اوس دوباره بیرته د باران ډېر سخت ضرورت دی. ولې چې دلته فصل تګ شو او اوبه غواړي او د باجوړ تقریبا 70% ځمکه چې کومه ده دا په باراني اوبو باندې په غنم باندې کړو. زوال طرف ته روان دي. غنم چې کوم دي باران لا ډېر سخت ضروري دی. چې دغه باران مانان نه نو لکه فصل به ډېر د زیان سره مخامخ شو.
د خیبر پختونخوا کاروباري خونه هم په خپل پانه د محمد د کروندو معلومات خپاره کړي. دوی لیکلي شاوخوا 22000 هکټر باندې کروندې کیږي چې دغه د محمد د ټولې ځمکې 9% برخه جوړيږي. دوی زیاتوي دغلته هم تر ټولو زیات ټوکیدونکو فصل غنم، ورپسې جوار او بیا سبزیانې دي. دا چې بارانونه نشته ځینې کروندګرو د تیرو بارانونو په وترو غنم کرلي. نو هغه کروندګر چې د باران په تمه دي باید څه وکړي چې کروندې ور خراب نشي. مشال ریډیو هم دا پوښتنه د زرعی ماهر او د محمد د زراعت د محکمې انسپکټر وارث خان نو وکړه.
زمکه کې کلوندواله وی سړی داسې 15 شپږ انچ داسې لګ بګ چې وچه خې زمکه لمدی کروندر یو کی ډیره او کوچې نو بیا خو مطلب وچه خونه کیږي. په هر حال دسمبر 15 دسمبر پورې 20 دسمبر پورې زمنګ للمی علاقو باندې چرته بارانونه وشو ان شاء الله بیا هم کورې شي چې کار وکي. پاتې د سبزی شولا نو سبزی خو چې وتر نه نو مشکل
د محمد او باجوړ نه علاوه د نورو سیمو لکه د پیښور، نوخر او سوابي په شمول د خیبر پختونخوا د جنوبي ضلعو یو شمیر کروندګرو هم د باران په تمه کروندې نه دي کړي او یا شیو کروندو ته کیمیایي سره او نور رقم خوراک نه دی ورکړي. د خیبر پختونخوا د موسمیاتو د محکمې په پاڼه دوی د دسمبر د میاشتې د اولنې هفتې رپورټ جاري کړي چې په کې د دسمبر د اولنې تر د اتمې نیټې پورې په خپل رپورټ کې دوی د بارانونو امکانات نه دی ښودلی بلکې په کې لیکلي دي موسم به خشک او یخ وي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقہ ډیر آسان ده. MASHEALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. ردی تر څنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا او په ځانګړي توګه نوو زمشو زلو کې میش د بیلابیلو مازوري او خکار کسان وایي د حکومتي داوو باوجود دوی یو شمیر اسانتیاو او حکومتي پاملرنو ته اړتیا لري. حکومت وایي وړاندې هم او اوس هم دوی د هر ډول مازورانو د خیګړې او د دوی د سہولتونو لپاره عملی ګامونه پورته کړي دي. دریم دسمبر یعنی نن ورځ ټول نړۍ کې د مازورانو ورځ منځل کیږي. نور تفصیل په وراده شبیر احمد جان په دې ریپورت کې اورو.
خیبر پختونخوا کې د بیلابیلو مزورو ښکار وګړو سازمان مشرکونکي مشتاق حسین مومن چې خپل هم د پولي مزور دي وایي تر څو حکومت د دوی صحیح او کرش میرا هم نه معلومه کړي نور ضرورتونه خو لري خبره ده. دوی وایي یو حکومت هم دوی لپاره څه خاص پالیسي یا قانون سازي نه ده کړي او نه د دوی د سانتیاو پندره نه کوي.
پالیسي نشته دي، د ډیسیبلټی اکټ نشته دي. موږ ته په پنجاب کې 2% کوټا وا هغه هغه امپلیمنٹ کیږي نه. او زمنگا بدقسمتی دا قوم دادا چکال کے بدائیو 3 دسمبر چدا تیر شی نو بیا حکمرانان مو آغا خلقم چی زمنگا پا ووٹ باندی راغلی دیز منگا تا بلکل پشان گوری تا ڈیٹا نشتا دے چی ڈیٹا نہیں پا بجٹ کے زمنگ دا پارا بیا آغا سے اماؤنٹ نہیں نو معذور سلی یو مسئلہ نہیں زبا داو ہے ماچے پا معذور کے 80% خلق دا ویلچیر نما محروم دی یو ویلچیر نشی اغیسے داننا.
قبائلی ضلع مومند کے دا معذور کسان دا بحالی لپارا جوڑ سازمان پرواز بحالی معذوران مشر مومند خان چیخ پل هم معذور دے ورور او دا کور ٹول بچی هم مشال لیڈو توائی دا 2000 سیوا معذور خویواز پا مومند ضلع کی دی چپک زیادتر دا بارودی سرنگونو او بمونو لوجی معذور شوی. خو سرنگ سے قبائلی ضلع دا جون پا ہر میدان کے دا نور حیواد نا ارستو پاتری دا غشنددی سی معذوران هم دا خپل بنیادی حقونو نا محروم دی او نا حس تربیتی او نا تعلیمی مرکزونو لری او چه کم سرٹیفیکیٹ جوڑاون کی مرکزونو دی حل تا هم دا مالی سخت کمی وی.
غریبانان چې دلته ډیسیبل سرٹیفیکیټ د مازورو د خصوصي سرٹیفیکیټ جوړول د پاره سي کم نه راضي دي نو یره دا او ته ډېر زیات تکلیف او 4-5000 روپے باندې گاډه او کیو به چې کم نه پاغ ورځ راشي نو تک دفتر کې میا سوکی یا نه نو دغه مسله متشتري به نمبر دا خبر ز کوم چې زمنګ د تا دا ډېر زیات ته سرٹیفیکیټ ټولو جوړ کړی دي اوس چې کم دې ډېر خلک شته چې سرٹیفیکیټ نه محروم دي په دې وجه محروم دي چې صرف زمنګ علاقو کې د عالمی ورځ دا ټیکتا مانځل پکار دی خو دوی ته سہولت نشتا په نوم باندې دوی پکار کې سپیشل پرسن دی دوی ته هر رنګ مشکلاتو سره مخ دي. سپیشل ایجوکیشن کمپلیکس نشتا، هغه یو نشتا، یو ټریننګ سنټر هم داسې دوی ته پاره نشتا، یو داسې ټیکنیکل سنټر هم داسې دوی ته پاره نشتا چې دوی کې دوی میکانیکن موبایل ریپیرینګ داسې زده کی.
د غیر سرکاري سازمانو شمیرو تر مخه د پاکستان د آبادې 45% کسان د بیلابیل مازورو ښکار دي. ولې د مازورانو د سازمان مشرکونکي مشتاق حسین مومن تر مخه 2.5 کروڑ نه سیوا خلق په پاکستان کې د بیلابیل مازورو ښکار دي. ولې په دې مو چې کله صبح کې د خیر خیګړ یا سوشل ویلفیر محکمې مشر لیاقت خان نه د دې مازورو کسانو د ګیلو او غوښتنو پړاو پختل نو دوی د دسمبر په 3 مشال لیډو ته ویل
په کې پی کې هول لړی پی سی آر ڈی پی لګیا دا د مازوران د پاره هو خپل کارونه کوي. هغه د ډیسیبلټی سرټیفیکیټ چکم کمیټي هغه ایشو کوډ بارے کې چکم اسپیشل خلق دی هغه د خپل خپل درخواستونه جمع کی د مالی امداد دپاره دک سے چې سپیشل ایجوکیشن کې سمر ماشومان دي ناغي ته د سټایپند د پارم پرون ناول ورځ میټینګ کې ډیسایډ شو چې پیسې به ورکو. دک سے د مرج ایریا کې هم اکټیویټیز روان دي چې کم لکه دا میلیټنسی هډس ایریا و دې کې چې کم ماشومان یا کم خلک مازور شوی دي چې د لاس او یا د خپل نو دا هغې دپاره مونږ یو سکیم ورته اچول او بیان او که اسسټیو ډیوایسز هغه چې ولګي نو هغې سره به کم از کم د دې محتاجي ختمه شي. نو ګورمنټ په خپله سطح باندې ښه ښکلې کوششونه کوي. هو ټایم په دې وجه ولګي چې کله څوک خبر نه.
دریم دسمبر د ټولې نړۍ په شمول پاکستان کې هم د بیلابیلو مجروح کار کسانو ورځ لمانځل کیږي او د خیبر پختونخوا لویو وړو ښارونو کې په دې اړه په حکومتي او غیر حکومتي کچه اړوند ادارو لخوا بیلابیل پروګرامونه تابع شوي چې پکې د چارواکو نه علاوه دغه مزدوران هم ګډون کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا ز فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکې.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چا درله مګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تعلیم.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.